څاروي وژلي په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټي تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافروړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دامګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دا غږ په هغې ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحې کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ییزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم او احسان الله تسل له څه قاعده او شرط پرته خوشي کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوي چې په راډیو کې موسیقي خبره کړي او ګواکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوي کښتۍ عملیې ته کنسولي خدمات ورکړل شوي او تمه ده چې خوشي شي. ایران د اپریل په 14مه د اورموس په تنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پرې رپېده له 15 عملیې سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحدو ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله اورې بل سي نو نور شهرونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل هلته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کی.
څه شی ما تلاشي کی؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې سي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یې یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې، او دغه ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډېره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاقېږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډېره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشه یي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. د دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي بیه 3000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې بیه 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان هوتات کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان لزی د میت سیکم د هغه جوړېږي. دا ډېر الارمنګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی دا روز موږ روز پر روز وینو د نشې د غزي سوی د په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لیر د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې دغه د بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستیو وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغله، اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتا کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دوه ته پکتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. تاسې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي؟ د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفی په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي، چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مومن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترېنه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولی شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هېڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د دنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه، خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هېڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هېڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. په ورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له دې خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ او ستاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زمونږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت عامه وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدابیر په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرارو په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچه ته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامه وزارت له طریقه لیا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقه مسلکي شي، اوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه وروسته دغه نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخواب شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولی ورخطا دی او ولی پر خېټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل، جمال جانا رازه رازه خدای دی راواله
خدای می دی خدر ولی جبار خان څنګه السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شی جوړ په خیر خی خیریت دی رازه دغل د پوری چوکی کینه
سوا د کینه ما
دا ډیر وخت نه معلوم دی تومره وخت روسه دی څنګه څه پیا چوم
متل دی وای لاس ما چی غاړی ته زی زم به خرڅ شوم زګه تا ترغلم کارم نشتا ما ویل که پینزه زر افغانی پور را که
یا راجمال جانا پینزه زر فوالا کرا سروی
پا دا دوم را لوی مغازه که پینزه زر افغانی نلره
پا حسی خو لرم راجمال جانا مگر نقدی نلرم پا کارو بار بندی دی چینایان یو مطل لری وی ما تا ماهیان مرا کوا دا ماهیانو دنیولو چل را وخیا زب هم تا تا دا پور پرزای دا پیسو گتلو چل در وخیم
حالا جر شراتا وی چی چو کم
تسکره و پاسپور لری او کنا
هو لرمیه
باش لری سبا زما مغازی تا لتسکری اکسونو او پاسپورت سر راشه چی ویزه در تا واخلم
سما دا خدا در تا ونویل چی چنگ کرده
غب و روز در تا وایم اول با ویزه در تا واخلم زورا ورا خارج داده بیایم هم چکر ده و هم پیسی
گورا دایو راسته پا هم کوا چی چه تا ونوی پا گور که هم چه تا موایا باید یوازی زاو تسر خبروزو او بس
سما دا بغم و سنه وایم جبارا په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوړه ده دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانادي ونیسه ډېره سخته تلاشي ده
څه وایې سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به موخته کې سمخیشه چی ده تلاشین و بطره و رسید
رو را بکسی دلتا پر دغا پتایی که ده او خپلا حال تا ورشه چاگه سره ده تلاشی کی
سشه ما تلاشی کی چوک به تلاشی کی
ولی دوم را برخطایی در تاو میویلی چاگه سره تا ورشه چی تلاشی دی کی
خیسته سخه براده
دی سره تا بایم حال تا ورشه چی تلاشی دی کی خدای هیت به خبره نپوهی گی
زوانه دلتا راشه چیز ده تلاشی کم
سمده ده درزم
ولی دومره ورخته
بس اسی خواندان سیب
نو یار په خیټه شلاس تیره نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هر خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشین معلوموي سربیره نس خو دې سکه چې په خیټه کې دې نه کلمه بده هم ښکار شي
سما په نس کې خو یروین دي او دا ماشین را باسي نو خو به دا هیڅ پولیس ته رښتیا وایي کله چې خوشی میږي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان سیب چې رښتیا درته وایم ما ته خو به څه نه وایي بیا
وایا څه خبره ده
اصلی خبره ده چې
سمه خبره وکه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته درېیم نفر دی او جبار نومېږي
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قومندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قومندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړي دي د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قومندان صاحب
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
بلے ہر سبھی